کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي او رچې د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن کابل کې دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې خبری وکړي هغه له ستولتنبرګ داسې وخت کابل ته ځي چې یونامې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن یو رپورت خبر کړی چې پکې په انتخاباتو کې د تاریخوالیو ډک ارقام خبره کړي دي په دغه راپور کې ویل شوې دي چې 415 د شمولکانو ته د انتخاباتو په ورځ باندې مرګ جوړ لاوختي شپږ 50 مړ شوي او 390 نور ټپیان دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په فرا ولایت کې یولو سمنيتي سرتیرو او 15 وسلوال مخالفانو ته د مرګ جوبلی اوښتو خبر ورکړل شوی دی د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي او ملګری ملتونو په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکه اوزون طبقه یا پوړی چې مزرو کیمیاوي غازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړي په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده بشپړه خبرونه په فرا ولایت کې یوولس امنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو ته د مرګ جوبلی اوښتو خبر ورکړل شوی دی تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په پښتیکو ولسوالۍ کې درنه نشته شوی د پښتیکو ولسوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې حمله کې تر اوسه د اتو سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی د پوینا په سیمه کې اوښت سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي شپږ نور یې وسلوالو مخالفانو برمتنی ولیدي وسلوالو مخالفانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې سرتیرو ته مرګ جوبل اړولې او تجهیزات یې له ځان سره وړي دي د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته طالبانو د سوزمکلا ولسوالۍ د برقوت کلی پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې اووه تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا وژل شول شاغلی امانی زیاته کړ چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نشتې په اړه څه نه دی ویلي لبلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې تیر ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواو څخه څلوېشت کسان مړه او ټپیان سوي او طالبانو په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ستراتیژیکه پوسته نیولې ده د کونړ ولایت عامی روغتیا رئیس خبرداري ورکوي چې که د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې سم عملی نسی د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي عزیز الرحمن صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي کمپاینونه ونشي والدین یا مور او پلار خپل دا کومکونه کی مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي
شاغلی سپی زیاته کړه چې د کونړ د مروري نورګل سرکانو دنګام او څوکۍ ولسوالۍ په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان نه پریږدي چې دغه کمپاین عملی سي د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل سو د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 15 میلیونه او 300 زره کوچنیان واکسین سي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره شي په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه کې او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکوي د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روشانه کړي. جمهور غشتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د درویشت سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی څیړنیز راپور وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پړی په مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول تر غېدو په حال کې ده. اوزون طبقه مځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څیړنې له مخې په مونټریال کې د 1988 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1 تر 3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلورو فلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړ شویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پړې د زیانمنېدو مخه نیول شوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په غرمنی خبری پروګرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خبريږي، او د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ نن کابل کې د بل غرمی ورسته له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبری کانفرنس کې وینا وکړي. خو اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ هوایی سوداګریز دهلیز پرانیست. اقتصادي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
نننۍ دهلیز مشخص مخه دلودلی دا مدلمان یا منځګل خلک کم چې وو پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې وي کولې یغوې لن لاس لن چوس.
په یو بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو خونو سناو د استازو جرګو لپاره به نن منځمهالي انتخابات کیږي. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې دی. دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وینا هم وکړي. ناتو سازمان نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې له ښاغلي ستولتنبرګ سره په دغه سفر کې د ناتو سازمان ځینې نور لوړپوړي پوځي مشران هم شامل دي. ورځو کابل ته. په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټر اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. فکر کوم د سټډیو نه د تورمان سیف سټډی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې ستولتنبرګ به نن له چا چا سره ګوري او آیا اجنډا معلومه ده چې څه به وایي؟
بله سنګزه سیف، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو منشي یان ستولتنبرګ نن په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی. په دې اړه ناتو یو اعلامیه پر کړی چې په دغه اعلامیه راغلی چې د ناتو د پوځي کمیټې مشر او پوروپا کې د ناتو لوی قماندان جنرال کوټیس سپاروټي حمله نوموړي سره په دغه سفر کې دوی ملګرتیا کوي. په اعلامیه کې دا هم راکړي راغلی ټاکل شوی نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال له ولسمشر غني او رئیس عبدالله او یو شمېر نور وزیران ترڅنګ د مدني ټولنو سره هم وګوري. ناتو زیاتوي چې نوموړی په دغه سفر کې په افغانستان کې د ناتو له عمومي قمندان سکاټ میلر او د ناتو له ملکي استازي سره هم وګوري. په اعلامیه کې دا ویل شوی چې دوی به نن د غرمې وروسته له ولسمشر غني سره په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند شي. جمهوري ریاست هم ویلي دي چې دغه خبری کانفرنس به نن وی او دوی به د دغه سفر په اړه او د ولسمشر غنی سره د لیدنو کتنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. سنګزه سپ د نور جزئیات په دیاله باندې نه خبر شوی، خو دومره ول شوی چې دغه سفر به دوه ورځې نه وي او دوه ورځې به د افغانستان کې وي.
بله ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمانو لکابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې دی، به ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې ظاهر شي او خبري به وکړي. همدارس تمه ده چې له ولسمشر سربیره له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګه د مدني ټولنې له استازو سره به هم خبري وکړي. د نن مخکې نه اعلان شوي سفر باندې کابل ته تللی دی یون ستولتنبرګ. داسې وخت کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن یو راپور خپور کړ او پکې د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو یا د سکل پارلماني انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالو په اړه باندې رپورټ ورکړ. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې ټول ټال 415 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 55 کسان مړه شوي او 309 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې اړه باندې خپله ژوره خواشینی هم ښودلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم راځو. د افغانستان چین ترمنځ د سوداګریز هوایي دهلیز د پرانیستي راپور ته افغان ولسمشر نن دغه هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په لومړي پرواز کې به 40 ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر لیو جونګ سونګ وایي دغه هوایي دهلیز نه یوازې چین ته د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې نورې نړۍ ته هم د افغانستان د صادراتو لپاره ښه زمینه برابرېږي. رحمت الله افغان لکابل په دغه موضوع کار کړي.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
پاسل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور تور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په اورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل شي.
ښاغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ټنه جلغوزي تولیدېږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غني په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا 40 ټنه جلغوزي صادر شي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول شي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دالیس په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دالیس د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو نوسره د افغانستان هوایي دلیزونه ګټور بولی، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې لاله د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو لړلې عبدالله واحد یاروای چې د ځمکې لاله د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
د همدغه هوایي دهلیز د پرانیست په اړه باندې موده چې څومره ارزښت لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ حافظي سره خبرې کړي. ښاغلی حافظي وایي چې دغه هوایي دهلیز پرانیست ډیره مهمه ده او د پاکستان له لارې به د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو مخه ونیول شي او په دې برخه کې به ټول امتیازات او کریډیټونه د افغانستان په برخه وي. له ښاغلي حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې ترې دغه هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت او ګټو په اړه پوښتنه کړې چې مشخصا څه ګټې به ولري.
نننې دالیز مشخص مخه دلودلی او مخه دغه وا چې مرکز منتسه د جلغوزی پاکستان او نور هیوادونو ته الته بیا ری پروسس کیدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتیدل او بیا چین ته صادریدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزی د افغانستان ډیرخه مارکیټ هغه چین دی او هندستان دی نور هیوادونو به خو دوی چین کې د تقاضا وتشته دا ځنګل کارو د همدغه جلغوزی د صادرول لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه منځان خبر ک او الته هغه ته رسو مستقیم او دا مدل مانی هغه منځګل خلک کم چو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی دی غوی لن لاس لم چوس په دې خاطر باندې دا یو ځنګل کارو او دا ګټور کار یو شلتانه نن انتقال شو
دغه اوې دلیل لري به یوازې جلغوزی صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي
خود داسې چې دا جلغوزی ډیره مهمه دي اول خو ارزښت زیات دي مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 3000 پورې هم البته خرڅيږي نو دا ارزي چې د حواله لري لاشه مکچيري معنا یا مثلا منتاز خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي خالي بیا سمبولیک وي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له رئیس حضرت شافیزی سره مبارکه واوریده هغه د لچین سره د افغانستان د هوایي دهلیز د پرانستی د ارزښت په اړه باندې خبري وکړي او ویل چې دا له خاص اهمیت برخورداره دی او په دې طریقه باندې به د پاکستان پر ځای د افغانستان لپاره امتیازات چې د خپل سوداګریزو مالونو صادراتو لاري وي هغه ټول د افغانستان په برخه وي
مننه چی ازادي رادیو واوري
اوس هم ناجیه صاحبی له اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دهلیز د پرانستی په مراسمو کې ویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزی چین او نور هیوادونو ته صادریږي
افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادریږي جلغوزی اوله برخه ده اله امداد چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف تر دې وړاندې هم له اروپایي هیوادونو سره یو هوایي دهلیز پرانستل شوی د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په همکارۍ په ختیځ زون ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د میوه‌لرونکو باغونو د اصلاح لپاره درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیمزین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې کابو سلویښت تنه کارکوونکي روزل کیږي چې په عملي او نظري توګه به د باغونو د اصلاح په برخه کې روزنه ورکړل شي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1300 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1300 افغاني د بوري شو یو درنی منی بوجۍ 2300 افغاني شپارس لیټر غوړي 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 550 افغاني پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 وی افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ یورو 15 تی افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 1 وی افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 500 او وی افغانۍ
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښني ولې ټاکل شوې نن د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات تر سره شي د امریکا دواړو جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو هڅه کوي چې پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوریت غوښتونکو اکثریت لري کنټرول تر لاسه کړي دغه موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی هم د اوس سره په استودیو کې د نوري صاحب خیر اخلي استودیو ته درته وایي چې د کانګرس د دواړو جرګو د څومره څوکۍ لپاره دغه انتخابات تر سره کیږي
بلې سنځي صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره دغه انتخابات چې ترسره کیږي د منځمهال انتخابات وي، رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 33 او بخې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري.
نظر شمیرنې څه وایي؟ آیا جمهوري غوښتونکي به په کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي که به ډیموکراتان برلاسه شي؟
نظر پوښتنې له مخې اټکل کوي چې د ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړې او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره بللي، حال دا چې 43 ګډونوال دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کوي. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. د متحده ایالاتونو په مزمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستو مخکې په بیسار شمیر خلکو له مخکې خپل رای انکارولي. ویل کیږي په ډیرو ایالاتونو کې به د نومبر تر 2 نیټې پورې، یعنی تر 3 ورځو مخکې ته، له 3.5 میلیون زیاتو رای ورکوونکو خپل رای ورکړی وي. البته د یادونې وړ بولو سنځي صاحب چې لیدل کی مخکې لیدل شوی چې د امریکا د برحاله ولسمشر ګوند اکثرا په دغو انتخاباتو کې قوي دریز لري، خو د ډونالد ترامپ سیاستونو او د ټولنیزو لانجمنو مسایلو په اړه د هغه دریز ته په پام سره جمهوري غوښتونکي لږ په دغو انتخاباتو کې په کمزوري دریز کې دي.
بله مننه. لاند کراته وي 30 ثانیې 40 ثانیې وخت لرو چې څومره مهمه ده که جمهوري غوښتونکي دغه انتخابات وګټي او څه به وشي که موبایلي
جمهوري غوښتونکي هڅه کوي چې په کانګرس خپل برلاسي ته دوام ورکړي، ځکه چې کانګرس پوهیږي چې د امریکا سیاستونه تعینوي او په دې وروستیو 2 کلونو کې کانګرس د دغه جرګې اکثریت په لاس کې لري. البته جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان غواړي چې دغه اکثریت بیرته خپل کړي او د دوی ګټل د ډیموکراتانو اکثریت ترلاسه کول به هم دا معنی لري چې اکثرا امریکایان د جمهوري غوښتونکو یا پراس کې د ډونالډ ترامپ له سیاستونو چندان خوښ نه دي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د منځمهالو انتخاباتو په اړه باندې نن موږ ته معلومات راکړه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن د لوی ملي ائتلاف یو متحد انوارالحق احدی له دغه ائتلاف خپل پریکون اعلان کړ. ورزو کابل ته اکرام الله اکرام زموږ خبريال دغه موضوع تعقیب کړي دا چې ښاغلی احدی چې د ملي جبهې مشر و ولې له ائتلاف خپل پریکون اعلان کړی، له هغه به دلایل واورو. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیر زیاته مننه سنه زه صاحب. د انوارالحق احدی په مشرۍ د نوې ملي جبهې غړو نن اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف خپل سیاسي لار جلا کړه. د دغه جبهې ویان سید حسین سید جواد حسینی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په راتلونکي حکومت کې د اجرایي ریاست دوام او د صدارت او د دریو مرستیالانو د څوکیو رامنځته کول هغه لاملونه دي چې لامل یې لوی ملي ائتلاف ملي جبهه خپل لار بیل کړه. نوموړي همداشان په دغه خبری کانفرنس کې د نوې ملي جبهه د مشر انوارالحق احدی پراتلونکو ولسمشری زو انتخاباتو کې د کاندیدیدو خبره هم تایید کړه. ویل چې هغه په پراتلونکو انتخاباتو کې د یعنی د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید دیږي. لوی ملي ائتلاف د روان مریض کال د زمری اسد میشته په سلورمه نه ټا خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ. په دغه ائتلاف کې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ خانه ولی عطا محمد نور، همداشان انوارالحق احدی او د ورسی جرګي او شمیر غړو، په خانه د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او شمیر نور کسانو په دغه ائتلاف کې برخه لاو د دغه ائتلاف غړي ویل کیږي داسې چې ل دغه ائتلاف د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم هم لار جل کړي خلا تر دې د پرسمي ډول نه دته شوی مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی ملي ائتلاف د غړو نظرونه مو واخلو خو دې لپاره ډېر خبرګون نه دی خو دې سوشي وخت وغوخته چې سوشي بیورس په دې اړه خپل رسمي خبرګون
مننه کوم اکرام الله اکرام مننه کور ودان و مرید چې د انوار الحق هدی په مشرۍ د ملي جبهه غړو وویل چې نور به د ملي ائتلاف سره اتحاد نه لري او دوی اعلان وکړ چې انوار الحق هدی به د جمهوریت سات لپاره ځان کاندیدوي. انوار الحق هدی افغان سیاستوال د ملي جبهه مشر دی. د کابل نن چاپ مطبوعاتو تبصری حمله حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو په خپل نننې غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانو په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی ګډون کوي. رسپانو وړاندې لیکلي دي چې د ماسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د ماسکو غونډه بل خلاص تر راوړلو سره ملوي. رسپانو لیکلي دي چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالی شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویسو رسپانو به لیکلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو رسپانو وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلي دي چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. رسپانو لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن رسپانه به د مسکو په غونډه کې د نګډون په اړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. رسپانه دا هم لیکلی دی چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نه ګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریځه سرچینه اخلي او دا په دې معنا چې امریکایان نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. رسپانه لیکي چې د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوس ورځو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلی دی. رسپانه د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللی چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. رسپانه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوې نه ده او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمې په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیوادلو تر رسپانه به لیکلي دي چې د سولې عالی شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. رسپانه لیکلي دي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه د پلاوی استوي او کنه. د ورسپانه په وینا طالبانو چې مخکې ویلو چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي هم دا پرونی ویلې ده چې لای پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي رسپانه به د افغان سولې په تړاو د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ څرګندونه راغستی او لیکلي ده چې د افغانستان سوله د سیمې د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. رسپانه لیکي چې برنارد روبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلې او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلې. رسپانه دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکلی دی چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. رسپانه د مطلب په دوام لیکلی دی چې برنارد روبن دا هم ویلی دی چې امریکا به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډېر ژر په دې پوه شي چې د سیمې د همکارۍ پرته سوله نشي راوستلی او دا ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو
مننه. سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. نوم ګل فګی ده د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه لرم چې د الګاډی او سړک ډېر خوم دی، ډېر بېکوره دی. سړک پرې سړک باندې موټر تګ تګ نه کیږي. حکومت نه چې دا سړک مې ته جوړ کړي د علاقه مان خوا.
عبدالناتی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه د میزان کمی پروژې چې منظور شوې دي په هغه کې ډېر کسان لاس وی د خپل غلال لپاره نو کم کسانو چې دا کار کړی هغه وکړ ته نه پریږدي او غلا تر غلی دی د زابل د چرواک سره موږ دا غوښتنه لرو چې دا کسان ګیر کی او له دې سره حساب وکړي هغه غل ناشتي په دغه شو بول کې د پیسې ټول هغه یو د میزان د ولسوالۍ د پاره اتلس بند منظور شوی ولو کار یې رسمي ده نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفر په زابل کې دی. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کول ولا چھا پند سلام از منگو دو رئیس جمهور ڈاکٹر محمد اشرف غنی صاحب دغه وختنا د جیرا ده بایبی نو ماشن ډیر پزن سره ورکو کی وختنا د چې دا ماشن نزل پزن د بخفل هغه هر مرته وسوار شي او دا وسن نزل د هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په فراه ولایت کې په دوو جلا پیښو کې د یولس امنیتي سرتیرو او پنځلس وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سرپل ولایت چارواکي په سوز مکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د کوچنیانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې عملي نسي د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي او ملګري ملتونه په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکې د اوزون هغه طبقه چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې وه په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده.
ملالۍ بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو د ازادي په پښتو فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واورې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتن ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه با سم یک بار دیگر در رابطه با پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. چنانچه که گفته میشه در جریان سال جاری میلادی 19 واقع مثبت پولیو در کشور ثبت شده و در همین رابطه ما صحبت هایی داریم با دکتر صاحب محمد عارف عرفان متخصص اعصاب و نماینده وزارت صحت عامه در بخش علمای دین. دکتر صاحب برنامه تشریف آوردن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت های خود آغاز کنند یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 19 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. مسئولان پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه میگویند 13 واقعه آن در زون جنوب، 6 واقعه آن در زون شرق به ثبت رسیده است که در هلمند 13 واقعه، در قندهار 9 واقعه، در اروزگان 1 واقعه، در ننگرهار 2 واقعه، در کنر 3 واقعه و نورستان 1 واقعه میباشد. دکتر میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه مبارزه با پولیو وزارت صحت عامه در مورد بیماری پولیو میگوید
یک بیماری ویروسی است و این ویروس خطرناک است که او را ما به عنوان ویروس وحشی پولیو یاد میکنیم. این ویروس از طریق دهن کل بدن اطفال میشه در وقتی که از طریق دهن داخل بدن اطفال میشه این در داخل روده ها تکثر پیدا میکنه و از اونجا سیستم عصبی و حرکی انسان را مورد تهاجم و حمله قرار میده که در نتیجه فلج به بار میاید. هم قسمی باشه که یک دست و یک پای و یا هر دو پای و یک دست به طور کل فلج میشه.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. با گفته ای دکتر راسخ وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها میخواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایع شوند. دکتر راسخ میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایع کند.
این مرض چون وقتی که فلج را به بار آورد طفلی که به حساب این میشه و فلج میشه هیچ علاج نداره و هیچ و یگانه راهی که میتونه این ویروس را پیشگیری کنه و یا این مرض را پیشگیری کنه فقط واکسین پولیو. از طریق واکسین پولیو ما میتونیم که اطفال را وقایه کنیم، محافظت کنیم تا اینکه این مرض زمانی که اطفال در یک کشور به صورت درست وقایه میشه و واکسین میگیرن، حتی باز ویروس در اون مملکت جای پای برای خود پیدا نمیتونه و از اون کشور و از اون منطقه به صورت کل محو میشه.
با گفته دکتر راسخ، خانواده ها می توانند با مراحل حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. با گفته مقامات وزارت سلامت، با آنکه این وزارت 13 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما آنان می گویند هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری می کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب، با برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه مستقیم بریم در رابطه با پولیو صحبت کنیم، اول یک در مورد واکسین بگوین که واکسین خودش چی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. ما هم همشهری محترم، سلام ها و احترامات نیک خدا و خدمت شما همکاران تکنیک و همه شنونده های محترم تقدیم. به ارتباط سوال شما، اول پیش از اینکه مجبور سر اشکال مختلف واکسین چی بکنیم، بهتر است یک تاریخچه مختصر در مورد واکسین بکنیم. واکسین اساسا علما طب به این نظر هستند که در قرن 17 میلادی تقریبا، یعنی از حال تقریبا 300 یا 400 سال پیش در آسیا اینطور روش های موجود بود که به نام آبله گوی، آبله گو به اصطلاح یک نوع بیماری ساری بود که در حیوانات موجود بود. با زنمی ارچق ازیره یا پوست می آبله را می گرفتن به پیش کسایی که مصاب چیچک بودن، اونا به یک شکل چی میکدن به اصطلاح داخل میکدن، یعنی تو یک خراشیدگی ایجاد میکد، باز او را در اوجه هم به شکل پودر استفاده منداختن و هم وغزه میکدن استفاده میکدن. این شکل بسیار ابتدایی بود که بازپسان ای به اروپا، به افریقا، به خلافت عثمانی، به هند، امریکا و دیگه ساحات. البته این خطرهای خودم داشت که حتی شده میتونست که شکل شدید چیره به قبال خود داشته باشه، یعنی سبب سرایت امراض هم میشد در زمین ازی که وقایم میکد بعضی واقعات،
اما خطرات حوادث جانبی هم داشته
کاملا. ولی واقع ثبت اولین واکسینی که اساسا ساخته شده در سال 1796 میلادی که تقریبا معادل 1175 هجری شمسی میشه. 1175 هجری شمسی تقریبا 222 سال از امروز قبل از امروز 222 سال.
بله.
ادوارد جنر اینمی هم اینمی آبله گوا میگیره، ایره به انسان به اصطلاح به یک شکل وغزه میکنه، به انسان وغزه میکنه که خود کلمه واکسین از اینمی چی میشه. وکه در زبان لاتین به نام گو یاد میشه، وکه وی ای دبل سی ای وکه که باز واکسین شده، ای به نام از اونمو گو گرفته شده. بنان اولین شکل ازید او زمان بوده و شکل دوم ازی بعد ازی که انکشاف آمده باز در سال 1885 1885 یک دکتر فرانسویز به نام لوی پاستور، دکتر بسیار مشهور است لوی پاستور، امی پاستورایزیشن شیر که شیر جوش میده پاستوریزکی میگه، ای قدم دوم برداشت و واکسین سگ دیوانه را ای کشف کرد.
بله.
یا ساخت به اصطلاح تطبیق کرد که باب جدید گشوده شد در علم واکسین. اگر ای تو تعریف مختصر از واکسین هم بکنیم، این تاریخچه بود، باز پس آن آمده گل واکسین های مختلف.
بله.
ساخته شده رفت. دی واکسین اساسا چیز، ماده اساسی واکسین.
بله.
ماده اساسی هر واکسین عبارت از میکروب های کشته شده یا ضعیف شده همان مرض،
همو
مرض. اگر این مرض توبرکلوز است، در این واکسین توبرکلوز میکروب ضعیف شده یا کشته شده توبرکلوز استفاده میشه.
خب.
اگر هپاتایتیس بی است یا به اصطلاح زردیس یا که ما شما میگیم تور ژله در پشت میگه برش، اونجا میکروب های ضعیف شده یا کشته شده اونمو میکروب میگیرن داخل وجود میسازه. اگر مثلا این تیتانوس است، اگر سیاسرفه یا تور توخله است، انفلوئنزا است و میزلی یا
پشتو بر سرخکان یا شرعی میگن وای مختلف واکسین ها که مجبور 37 نوع واکسین فعلا در جهان ساخته
و در افغانستان
در حدود 13 نوع تقریبا ما شما داریم که البته بعضش این هم یک سوال است که چرا کل واکسین ها رو نداریم بخاطر که بسیاری واکسین بسیار قیمت است قیمت گزاف داره حکومت نمیتونه او با مصارف بسیار زیاد احتمام میکنه
و دکتر سه واکسین چقدر در زندگی انسان یا در حیات انسان مهم میباشه و چقدر بدن وقایه میکنه
کاملا در مورد واکسین یک چیزی اگر مختصر ایتو عرض بکنم واکسین معمولا در مقابل امراض وبایی ایجاد شده امراض وبایی یعنی وباهای خطرناکی که در تاریخ بشر به وجود آمده
خب دکتر سیب یک شنونده رو میگیریم بعدا صحبت رو خواهد اما میتیم بله
مرمز.
سلام علیکم دکتر سیب خیلی جوری تکلیف خیری
سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
دکتر سیب نمو در پختن کولا که دقا اوتل از کلانه تا چوره سیگی نا اوتل از میاشت تا چستر او یا غا خوش وکسین خوب راشی دا وکسین چی اوتا پراشی دا سمر محفوظ دی
دکتر صاحب سوالات شما گرفتید؟
بله.
آها.
بله.
تشکر برادر از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن.
صحیح
سلام علیکم. خب مستقیما به سوال جواب از یا بیایم لابلا باز
صحبت خودم بله
صحبت می داشته باشه. ما به این برادر میگم که البته واکسین ها دارای جدول یا تقسیم اوقات مختلف میباشه.
بله.
بعضی واکسین ها قسمی است که عمو لازمی که طفل متولد میشد دفعتن باید تطبیق شود بعضی اشکالش هست که او باید نو ماهگی شود بعضی اشکالش هست که یعنی یک تقسیم اوقات مختلف داره معمولا در افغانستان در حدود 19 مرض 19 مرض است که در مقابل واکسین ها استفاده میشه متاسفانه در سیستم صحی ما تقریبا تنها در حدود 10 تا 13 واکسین داره
واکسین است فعلا
ولی در جهان 37 واکسین است یعنی در مقابل این برادر که از جاجی میدان چی شد اورورا دی ما شما نو دی واکسین د پاره دی ته باید د ما مشوره درته داده چې ته یو صحی مرکز ته یا کلینیک ته یا شفخانه ته چې تاسو ته نږدې یې ته مراجعه وکړه التا ماشوم ته یو کارت چول کیږي په اوغو کې دغه کوم واکسینونه چې په کارت کې موجود دي تا ته درخای چې مثلا دغه واکسین په دغه میاشت وکړه دغه واکسین په دومه میاشت وکړه دغه واکسین په دغه کال وکړه داسې ځینې واکسینونه البته دا تقریبا یعنی د څو کلونو د پاره دي داسې نه دي چې د څو ورځو یا د څو میاشتو د پاره دي نو ټول واکسینونه تفصیل دلته زه مثلا تاسو وایم چې د توبرکلوز په مقابل کې واکسین دی ماشومان ته د تور زیړی په مقابل کې واکسین ورکول کی تیتانوس په مقابل کې د تور ټخلې په مقابل کې ورکول کی هیموفیلس انفلوئنزا پر اوم باندې یو هغه د دې غېد لپاره واکسین ورکول کی پولیو یا د ماشومانو گذر دی د غود په خاطر باندې ورکول کی شر یا د سرخکان چې ورکول کی د غود لپاره او اخیری واکسین چې د افغانستان په کلینیکونه کې راغلی دی هغه د روټا په نوم باندې دی روټا دا ډیر خطرناک نس نوست هغه یو نو هغه د میکروب دی چې د روټا وایرس پر نامه باندې یادیږي دا تقریبا په دنیا کې 1.2 میلیارد ماشومان معمولا په کال کې پس نس نوست باندې اخته کیږي چې په دې کې 15% دغه روټا واکسین روټا وایرس په نتیجه کې رامنځته کیږي یعنی ډیر وای با 800 میلیونه ماشومان تقریبا د روټا وایرس په وسیله باندې د نس نوست په مرض باندې اخته کیږي چې بیا په دې کې ډیر شمیر خواستن هغه ماشومان چې د عمر تدری میاشتو کمی د دوغوی د مرګ میر سبب کیږي نو دا ټول واکسینونه هلته کارت کې موجود دي هلته تقسیم اوقات هم دی وخت هم دی ته د ډاکټر صاحب سره په مشوره کې هغه کلینیک چې تاسو ته نږدې وي په منظم شکل باندې خپل
تشکر ډاکټر صاحب یک برادر ما وطن دوست صاحب به تماس هستن بله سلام علیکم
سلام خورجان اتاتا و درنگ محترم دکتر سرسته که موابوکار و تندوستیم در پروانه
بسیار خوش آمدین و تندوستی بفرماین
قربانه که منان خورجان دکتر سرسته روز ما دلتا یو مرگره دی یو دو کلو زوی دی اول خو دا یو کل کیگی چی تخو مانه چی تکلیب داری دا پخه دسی کشایی و سر دسی نیر کیو سر کشایی سام پلانی سی آخر چپاسی و رس کورس دا ترکیگی آیا دا پولیو پیخه دا و که کنبل مرز دا پخصنا بکولا و که پولیو چه دلیل رتو که
نو وطن دوست د ماشوم دو کلان دی تاسو وی؟
دو کلان
یو اپ خیده دوار پخی دی لاسونه ور سره دی که ندی؟
نه نه لاسونه خو نه دی او پښې کښایي دا ګوتو څوکو باندې اړخات دی او ورزلي
ښه تاسو چیرې اوسېږئ؟
پروان شینوار ولسوالۍ.
ښه شینوار ولسوالۍ غوربان کې. قربان کې نو وطن دوست د ما نظر مشوره درته ده چې ته د مریض یو ور شفخانه ته بوز د اعصاب یو ډاکټر یو متخصص باید دی وګوري. هر فالج یا هر گذرن واقعا دی پولیو پا نامه بانده نده، یعنی ده پا پولیو دلالت نکی چی هر چوک چی حسیت دلاس پکای مثلا سستش ولو و حرکت نکول و مثال فلج شو ده پا دی منانه دیر پا سلها و علتو نلری یو علت اگه که دلیشی چی
پولیو باشه.
البته متخصص به تاس راجکهی دیتا چه دیتاس ماینات وشی خواستن دی مواد غایته یا دی رک شکر ماینات وشی پا اگه که وقت دلشی مریض واکسینو نخستی دی نیدی اخستی نور پا عمومی وضعیت و حالت سنگه دی نو دی مریض اختصاصی چیره نباید وشی بله. او داد ما نظر مشوره در تداده چیتا فقط دی اصاب یو داکتر تا دی ماشمان و متخصص تا کلار شی بهتره.
میگیریم. بله سلام علیکم. بله
بله پریشانی دا سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما. سلام جدادانه با مهمان محترم تفصیل.
سلام به شما هم، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام خوب میشم شما کاری دائمی تونستم کاری شد پشتون هستم.
پشتون صاحب بسیار خوش آمدین شما همیشه همکار همیشه گیما بدین شنونده همیشه ما هستین، نظریات و سوالات بسیار خوبم دارین، بفرمایید.
شکر امو قدر ما بری شما یک نظر بیتم. امو طبابت خودیش یک علم کلان است. در کتابا ما مشاهده کردیم که کریم هر آیات قرآن اگر یک آدم سم صحیح به تفسیرش برسد دو لگو بیستواشت هزار معنا داره. این امو طبابت خودیش هم در قرآن هست و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلی شی. قرآن امو تبابت در قرآن ذکر شد لطمان یکیم سیب تدیب بود واقعان یک سوره بنا میشد. آلی از ما داکتر سی بسیار تشکری میکنیم تا با آلی ما داشتیم در علوم دینی اگر ما سندم داشتیم دو سند داشتیم ولیکن تا آلی ما نفهمیدیم که شیو هفت قسم واکسین در دنیا وجود دارد. گازدانی اینا شنید و بسیار تشکری میکنیم که مارا مردم و ما و لما و ما ملت را دایید. از داکتر سی پرسان مامو است که اگر فرزم در کلاهی اینا فرزم به دیگه چیز خواه چین میشه امو ایسادی چیچک میگیم اگر یک آدم در کلانی چیچک بگیره چیچک در کلانی خود واکسین کنه یعنی چیچک از پیشی را پشده میتانه یعنی دویم پرسانی محمد دکتر سیب گفت که سیو هم قسم واکسین هست شیزده قسمیش در پانیستان میشه یا افغانستان هست و دیگرهایش که افغانستان نامده که مطلب امو بسیار قسم واکسین کیاست و نه به خاطر کدام که تاج در افغانستان نامده و بر بلای مردم افغانستان تصدیق نشده.
سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر پشتون صاحب. شما دکتر صاحب سوال ندارین؟
نه انشالله که موضوع را گرفت.
تشکر زیاد پشتون صاحب، بفرمایید دکتر صاحب.
قاری سپترم تشکر از سوالات شما، گپی بسیار خوب. ما در مورد چیچک بگویم، چیچک لله الحمد در سال 1980 تقریبا از این سال به اصطلاح 28 سال پیش در می حدود تقریبا چیچک از جهان محو شد، ختم شد، دیگه چیچکی وجود نداره. همین تو کمپاین ها صورت میگیره. چیچک عیناً مثل پولیو، یعنی برادر سکه پولیو است، ساده برش بگیم. به خاطر از اینکه خاصیت میکروب چیچک و پولیو مشترک است، به این معنا که میکروب چیچک غیر از وجود انسان، خارج از وجود انسان زنده مانده نمیتونه، میمره، خودش از بین میره. میکروب پولیو عین خاصیت داره، یعنی از وجود میکروب پولیو یا ویروس پولیو فقط در وجود انسان زنده میتونه باشه، بیرون نمیتونه زندگی بکنه، دوام نمیاره. امی مجرد که بیرون میبره از دو روز گرفته تا نهایتش شش ماه از بین میره، خودش از بین. برن اگر ما واکسینه بتیم وجود انسان مسئول میشه، از میکروب پاک میشه، بیرون هم اوجا خودش زندگی نمیتونه، عمر بقا کده نمیتونه، یعنی به اصطلاح دوام کده نمیتونه، خودش از بین میره. برن مثل چیچک چیچک. پولیو معنی شکل. بنان چیچک در سال 1980 از افغانستان محو شد، از دنیا محو شد. فعلا برزو نه واکسین ضرورت است و نه چیچکی وجود دارد. چیچک فعلا محو شده. به ارتباط دیگه امراض که واکسینایی که گفتم که
1390
از بقیه شیجنیست، دلیل از او ای است که او بسیار قیمت است، بسیار گران است. مثلا تصور بکنید که در مقابل در یا در مراحل ابتدایی چی هستن، مثلا واکسین ایبولا که تنها در افریقا بوده، در سالهای افریقا در سال 2014 و 2015 که زمانی که در افریقای غربی ایبولا به وجود آمد، در حدود 28000 کیس، 28000 نفر به ایبولا مبتلا شد تا بعد از اینکه واکسن ایبولا کشف شد و به کار برده شد و فعلا او مرض مهار شده. در مقابل مثلا در مقابل سرطان، در مقابل بسیاری امراض دیگه که یلو فیور یا تب زرد برش میگه که او خاصی کشورهای دیگه هست، هر کشور مثل که از لحاظ جغرافیا فرق داره، از لحاظ امراض هم فرق می‌داشته باشه. مثلا زیکا گفتیم در امریکای لاتین است، ایجا نیست. بنان او واکسین ها یک قیمت است که ما توان از او را نداریم که در ایجا استفاده بکنیم. این واکسین هایی که در ایجا هست، این فقط برای اطفال استفاده میشه، برای اطفال، برای کلان ها هم، برای کلان ها تنها در و امراض همه واگیری که در مرحله حج می باشه که برای حج صاحبا تطبیق میشه، برای دیگر ها تطبیق نمیشه. ولی کسی که اگر خواسته باشه شخصی رو تطبیق بکنه، این قابل تطبیق است.
تشکر دکتر صاحب. آها، یک شنونده دیگر میگیریم، باز صحبت خدا ادامه میدیم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب، افغانستان در کام پدر حدی وردک.
وردک صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
در از یاد تمامن واقعا به پولی واکسین و پروسه پر وردیر مهم پروسه در مونگو تا سبت کل هاگر هاگر توخ که ما غیر می پد اگر واکسین و توار کتا ضروری سپرد. محترم دکتر صاحب، محقی بغت کنم چی دکتون مکرون تا کم مکرون کنه بعد مشون واکسین کار اول خبر می داد که بعضی دهیو پیروان از خلک خودشون کویفرد از خلک خودشون که آنها نبودی که خاله مسلمان تا وکسین وار کنه. یهودی پر از دهیو پیروان وار کنه. آنها دو خودشون که دکاده دکاده خاله کور بیکی. آنها کم خاله کنی پیش آنها کویش. درمان.
گرفتین سوالات چند دوست؟
سوال آخر سوال
شد. بفرمایید بگید.
وردک سر دقت سوال آخر برخی که وار بیاد تکرار که بکنم وارم شد تاسوی پیام موتسو.
ما به داخل رو پرستیم که موسم داشت خاله جوان کوچه را که مکشیم مکشیم که موجود است رو پایگون مرتا کرد که رو پرستیم که شما دیگه اگر کم خاله چین
پوش. مننه خیری است لر پرتوسی مدت.
بله بله.
وردک صاحب ده اغه ده تقسیم اوقات ده واکسینونو بالا کتاس پختنه وکرله دسته گرانه چه ده ده مختلف امراض و ده پار مختلف تقسیم اوقات ده. مثال ده اغه واکسین یاد کمه ده شری واکسینه ده اول دو دوزکی، یعنی دو واره باید تر بکشه. اول دوزه پر نمیشت توب کده، یعنی چکل ماشون ده نمیشت توبی، او دوائه میده آتلس میشت توب ده، یعنی تقریبا نه آتلس دنه نمیشت پا فاصله که دو دوزه برته داد بکیگی. برعکس دی پولیو چه دیه؟ پولیو مثلا بیاد متفاوت اغلری، هم دسته مثلا دی انفلوینزا چه دیه، یا دی تور تخله چه دیه، یعنی هر یا دی توبرکولوز دیه، دی مختلف امراض پا مقابل که مختلف اغلری. اغا مشوره چه ما اول رور تور کرده، اغا دی جاجی میدان نچه کم رور پکته نکرده و معمولا پا کل چه ماشون پیدا شو، خبره منطقی خبره دی انسانیت و اسلامیت و دی عقل خبره داده چه دوی دغه ماشوم کلینیک ته بوزی الته ثبت کی اوغه ته یو کارت واچوی او په اوغه کارت کی دغه تقسیم اوقات موجود دی چه دغه واکسین په دوغه ورځ باندې، په دوغه میاشت، په دوغه هفته، په دوغه کال باندې کی مختلف. ا تفصیل ز فکر کبه چې د لاس دیار لاس واکسینونه چی دی د هر یو چې موږ ذکر کوو لکه به د پروګرام دی اوسلینه وتلی وی، خو په هر صورت دغه
کارت تمامش
شده ده. دایو خبره دویم خبر از د تاس د پیام ډیر خپل خبر ته اشاره وکړه چلر پروتوسی مت زلر پروتوسی مت فقط یو خبر چې کوم تاس د مسلمانانو په صفات باندې د نور دنیا ته وګورو د اولاد په مکتاس باندې حق لري او د اولاد حق ده چې اوغوی ته ښه صحت، ښه خواړه، ښه تعلیم، ښه عقیده، ښه انسانیت ورزده کړه. د اولاد د حقوق نه یو حق چنن علما دی دین متفقن دی ټول نړۍ اسلامی علما په دې باندې اتفاق نظر شوی دی هغه د دې چې د ماشومتوب د دورې کوم وقایوي واکسینونه چي دي دغه د وژون که امراض په مقابل کې کوم واکسینونه دي د دغه تطبیق د ټول والدینو یا اولیای امور یو شرعي واجب دی یعنی د یو شرعي مکلفیت دی مثلا که یو طفل مثلا هغه کیږي فلج کیږي د دې مسؤلیت څوک لري دغه اوس مثلا یو هفته مخکې درې نوي واقع پیدا شولې یوه په پارون د نورستان کې ده یوا واقع په هلمند کې ده یوا واقع په قندار کې ده د قندار په واقع چې ده د یوا د پارون پیکه چې ده د 15 میاشتې نه انجل کېده د 15 میاشتې وړه انجل کې فالټ شول او د پولیو یا د ماشومان د گذر بدبختی په دې کې ده چې د فلج دایمي فلج ده
بله بله یعنی قابل تداوی نه
نه تداوی نه لري بدیل نه لري د سې او شای نه لري چې دغه دوان واکسین نه استعمال او په مقابل کې داسه دغه بل دوا د پچکاره یا د شربت بس نه نه واکسین زغ وړمه په تاکید سره دا خبره وکم واکسین معمولا بدیل نه لري ځای ناست نه لري د شای نه دی چې موږ واکسین نه استعمال او په ځای باندې بلد نه و د شای نه دی دا یو خبره دویم دا دی چې واکسین معمولا د وباګانو په مقابل کې استعمالیږي د ډیر خطرناک ناروغي په تاریخ د بشر کې چې مثلا تاسو مثلا ز تنها د سرخکانو په باره کې تاسو مثلا کووه ما چې سرخکان تاسو د تصور وکیا چې 2 میلیونه یعنی ماشومان تقریبا په کال کې تقریبا په دې مرض باندې اخته کیږي چې 15,000 نه نیول بیا تر 20,000 ماشومان پورې ده رندیگی کور میشه
بله.
کور یعنی بینایی
داخل تخمه چشمش که برای
کاملا کاملا رو کور میسازه سبب مرگ میشه مثلا توبرکلوز است توبرکلوز مثلا سالانه در سال 2016 ما در حدود 10 میلیون واقع داشتیم 10 میلیون یا 100 لک 100 لک نفر واقع توبرکلوز که 13 لک نفر طفل کشته سبب مرگ سبب مرگ 13 لک نفر شده بنان واکسین ها معمولا در مقابل امراض ایجاد شده که امراض بسیار خطرناک بسیار کشنده بسیار وحشی بسیار وبای بوده که شهر در شهر تباه ساخته مملکت از بین می برده تاریخ اگر آدم بخونه تاریخ تبابت تاریخ چین هم بخونه حتی در احادیث پیامبر علیه السلام آمده ما درخواست فضل حدیث به وردک سب داده لر پرتوسی بوده چه دوی دی خدای به خاطر په خپل اولادونو رحم وکی او دی خس حد به خاطر باندې اولادونو ته منظم په منظم تقسیم اوقات باندې واکسینونه تطبیق کی
و یک واکسین پولیو پشت خانه شان می باید اتمان
رو تطبیق کی دا واکسین پولیو راځي یا نور واکسین راځي کله کله د سرخه کالو کمپاینونه دا د دې په خیر باندې دی څوک دې شر دې پاره نه دی نو چې ډاکټران فرزند سپین چپن شاد خدای نغوزه د دوی اولادونو ته زهر تطبیق کی او دوی باندې هغه وکي د خطر باندې د ما غوښتنه بیا په تاکید بل تاکید داده چې د خپل اولادونو ته منظم کارت واچوي او اساسا په کلینیک خپل اولادونه منظم واکسین کی
در خود کلینیک
که چیر بیا کمپاینونه اضافی کمپاینونه راځي د جن مرزون په مقابل کې اضافی کمپاینونه به ضرورتي یعنی تنه په د کلینیک په واکسین باندې مخنیوي نشي کېدلای
کمپاینونه
خانه به خانه وی بیا د په مقابل کې باید منظم د ټیمونو سره همکاري وکي خپل اولادونه واکسین
تشکر ډاکټر صاحب باوجود که دو سه بارم توسعه کردین به خانواده ها باز هم یک بار دیگه از خانواده ها بخواین در رابطه با واکسین که چطور اطفالشان در برابر امراض کشنده واکسین کنن
اینکه به خاطر خدا به خاطر انسانیت به خاطر صحت و عافیت اولادشان د خپل اولادونو د صحت او روغتیا په خاطر د خیراتلون که به خاطر باندې دی باید به خپل اولادون باندې رحم وکړي دا یو انسانی و اسلامی مسئولیت و گنی او و 50 اسلامی هیوادونو په دې باندې اتفاق نظر کړی دی چې دا شی ضروری شرعی واجب دی ګوره شرعی واجب د ټول نړۍ د مو سره یو درش د نړۍ فتواګان دی یو درش د عرب او عجم او افغانستان پاکستان دیوبند د مصر او د سعودي د ټول علما او یو درش ډیر مشهور فتواوی دی چې هغه په دې باندې اتفاق نظر کړی دی چې د ټول وقایوي واکسینونو تطبیقول د یو شرعی مکلفیت
شي تشکر سلامت باشین
دکتر صاحب
خب شنونده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه از دکتر صاحب محمد عارف عرفان متخصص و نماینده وزارت صحت عامه در بخش علمای دین جهان سپاس ما هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.